پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمه نه تر د اترې مو بجو پورې.
آج ویو 360 میں پاکستان میں صاف پانی کی فراہمی کے مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی واٹر کانفرنس میں کیا حل ہے؟ امریکہ کے عراق پر حملے کو 20 سال مکمل، جنگ ختم، لیکن امریکی دستے آج بھی عراق میں موجود.
یہ بالکل ویسا ہی ہے. عراق میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے مختلف نہیں جو صدام حسین کے دور میں ہوا تھا.
اور استنبول حالیہ زلزلوں میں تباہی سے محفوظ رہا، لیکن شہر کی ناقص تعمیرات حکام اور شہریوں کے لیے فکر کا باعث. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کل ایوان نمائندگان کو بتایا ہے کہ محکمہ خارجہ افغانستان سے امریکی انخلا کی تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے اور اپریل کے وسط تک اپنی رپورٹ کے نتائج کانگریس میں پیش کرے گا. امریکی کانگریس کے اراکین اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے دوران بدنظمی اور دوسرے معاملات میں مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے آئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے ایوان نمائندگان کے سامنے اپنے بیان میں مزید کیا کہا، جانتے ہیں ارم عباسی سے جو کیپٹل ہل سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ارم، کیا کہا گیا اینٹی بلنکن کی طرف سے کانگریس کے سامنے اپنے بیان میں؟
اسد، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایوان نمائندگان، جہاں پر ریپبلکنز کی اکثریت ہے، ریپبلکن چیئرمین نے ڈیڈ لائن دی تھی، دھمکی دی تھی وزارت خارجہ کو کہ وہ 23 مارچ تک افغانستان سے انخلا سے متعلق تفصیلی جائزہ جو ہے وہ کانگریس میں پیش کریں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ ان کو 3 ہفتے مزید درکار ہیں تفصیلی جائزہ دینے کے لیے. اور افغانستان سے انخلا کے دوران 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے، کئی 100 امریکی شہری پیچھے رہ گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ افغان جو امریکی افواج کے لیے کام کرتے تھے وہ بھی وہاں پھنسے رہ گئے. اور اسی کا تفصیلی جائزہ یہ جاننے کے لیے کہ کیا بد انتظامی ہوئی، اتنا کیوٹک کیوں رہا یہ انخلا، اسی کا جائزہ وزارت خارجہ نے کانگریس میں پیش کرنا ہے. اور اسی کی ہیئرنگ جب کل ہوئی اور اینٹنی بلنکن سے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں.
یہ ایک عزم تھا جو میں نے انخلا کے بہت جلد بعد ہی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا تھا کہ ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھیں، اور یہ کہ ہم نے کیا صحیح کیا، ہم نے کیا غلط کیا، اس سے سبق سیکھیں، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس کام کے لیے بہت تجربہ کار ریٹائرڈ سینئر فورن سروس افسران کو جمع کیا. دوسرے محکموں نے بھی اس طرح کی کوششیں کی. حالیہ مہینوں میں ہم ان سب کے کام کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا کام کرتے رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ایک مشترکہ سبق کیا ہونا چاہیے جو ہم نے اس سے سیکھا.
بہت شکریہ ارم عباسی، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ کل ایوان نمائندگان میں اس بریفنگ میں کیا ہوا. افغانستان کے علاوہ امریکہ نے ایک اور طویل جنگ عراق میں بھی لڑی. 20 سال پہلے اس ہفتے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے عراق پر حملے کا حکم دیا تھا. مقامی حکام کی مدد کے لیے کچھ امریکی فوجی دستے آج بھی عراق میں موجود ہیں. اس جنگ میں عراق اور امریکہ نے کیا کیا نقصانات اٹھائے، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
اس وقت امریکی اور اتحادی افواج عراق کو غیر مسلح کرنے، اس کے لوگوں کو آزاد کرانے اور دنیا کو سنگین خطرے سے بچانے کے لیے فوجی کاروائیوں کے ابتدائی مراحل میں ہیں.
20 سال قبل جنگ شروع کرنے کے لیے ایک شوک اینڈ آ نامی بمباری مہم سے بغداد کا آسمان روشن ہو گیا تھا. امریکی فوج نے صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور بالآخر معزول عامر کو گرفتار کر لیا. ان کے دور حکومت میں رہنے والے عراقیوں کا کہنا ہے کہ یہ دور خوفناک اور صفاکانہ تھا.
یہ ایسی چیز ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جب آپ سٹالن یا ہٹلر کی بات کرتے ہیں، وہی حال ہے جیسے وہ تھے، رحم کے بغیر، ایک ایسی حکومت جس میں کوئی رحم نہ ہو.
صدر جارج ڈبلیو بش نے 1 مئی 2003 کو مشن کی کامیاب تکمیل کا اعلان کیا، لیکن صدام کی باتس پارٹی کی باقیات اور دیگر باغیوں نے امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف جنگ جاری رکھی.
عراق اور القاعدہ کو اکٹھا کرنے کے لیے نفرت اور عزم کافی ہے. یہ اس لیے بھی کافی ہیں کہ القاعدہ جدید ترین بم بنانے کے مزید طریقے سیکھ سکے اور جعلی دستاویزات تیار کرنے کا طریقہ سیکھ سکے. इसलिए भी कि अलकायदा बड़े पैमाने पर तबाही पैदा करने वाले हथियार बनाने में महारत के हसूल के लिए इराक से मदद मांग सके।
इराक के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार कभी भी मुकम्मल नहीं हुए, जबकि इराकी शहरियों और अमरीकी फौजियों के लिए जंग की इंसानी कीमत में इजाफा हुआ। नाकदीन बशमूल ओबामा इंतजामिया के साबिक नायब वजीर खारजा जिम स्टाइनबर्ग इराक में अमरीकी मदाखलत को गैर दानिशमंदाना करार देते हैं।
तनकीद दो तरह की है, एक ये कि सबसे पहले तो ये सब करने का कोई जवाब नहीं था, और दूसरा ये कि ठीक है अगर इसका कुछ जवाब था भी तो सिर्फ उसी सूरत में जब आप इस बात को यकीनी बनाने के काबिल होते कि जो कुछ इसके बाद होगा उससे ज्यादा बुरा ना हो जो पहले हो रहा था।
सदर बराक ओबामा ने 2011 के अवाखिर में इराक से अमरीकी अफवाज को वापस बुला लिया था, ताहम उन्हें सिर्फ 3 साल के बाद वहाँ इस्लामिक स्टेट की बगावत से लड़ने के लिए दोबारा जाना पड़ा था जो सियासी बदअमनी के दौरान उठी थी। इस्लामिक स्टेट ने 2017 में वहाँ अपनी हतमी शिकस्त से कबल मोसल और इराक के कई बड़े इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया था। अमरीका ने 2021 में इराक में अपना जंगी मिशन बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया था। तकरीबन 2500 अमरीकी फौजी इराकियों को मशवरा देने के लिए बाकी है कि किस तरह इस्लामिक स्टेट का बेहतरीन मुकाबला किया जाए।
अगरचे दाइश इराक और शाम में नुमाया तौर पर तनजली का शिकार है, ये ग्रुप खत्ते के अंदर कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखता है और इससे बाहर हमला करने की ख्वाहिश रखता है।
रवा मा अल हुर्रा टीवी चैनल से बात करते हुए इराकी सदर ने कहा कि इराकी शहरियों को सद्दाम दौर के मुकाबले में अब ज्यादा आज़ादी हासिल है।
गुज़िश्ता 2 दहाइयों की मुश्किलात पर काबू पाने के बाद इराकी अब अमन और इस्तेहकाम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और हुकूमत मुल्क में खिदमात और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रही है।
लेकिन अहमद अल सुहेल की बीवी समहा अजीज जो इराक से उस दौर में निकल आई थी कहती है कि इराकी अब भी मसाइब का शिकार है।
It's really the same.
ये बिल्कुल वैसा ही है। इराक में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उससे मुख्तलिफ नहीं जो सद्दाम हुसैन के दौर में हुआ था।
इराक में 4000 से ज्यादा अमरीकी फौजियों के साथ साथ 10,000 इराकी शहरी भी मारे गए थे। कार्ला बैब के साथ सबशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
और अब कुछ बात पाकिस्तानी सियासत की। पाकिस्तान में कल पार्लियामान के मुशरका इजलास में वफाकी वजीर दाखला राना सनावला की तरफ से मुल्क भर में इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने की तजवीज पेश की गई। वफाकी वजीर का कहना था कि वह पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने का कहकर कोई अनहोनी बात नहीं कर रहे। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबात अक्टूबर तक के लिए मौखर कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने के हुक्मनामे में सूबाई हुकूमत की तरफ से इंतखाबी अमल और अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की अदम दस्तयाबी को जवाज बनाया है। अहमद बिलाल महबूब पिलडेट या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के बानी सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इंतखाबात में ताखीर के हुकूमती फैसले पर बात करते हैं। अहमद, आपका इदारा जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और जमहूरी तसलसल के लिए काम करता है। इलेक्शंस में ताखीर का फैसला आपके ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा करेगा?
बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये जो फैसला है बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है उसकी काफ़ी उथल पुथल हो रही है और वो इस वक्त एक बिल्कुल ही गैर मुस्तहकम सा निज़ाम है, और ये जो फैसला है इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन गालिबन इलेक्शन कमीशन के पास कोई चॉइस बाकी नहीं बची थी जब हुकूमत के तमाम इदारों ने मिल के वजारत दिफा हो, वजारत ख़जाना हो, वजारत दाखला हो, उन सब ने मिल के उनको बता दिया कि ना तो हम आपको पैसे दे सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, ना हम आपको सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं क्योंकि हमारी अफवाज भी और पुलिस भी दूसरे बहुत से सिक्योरिटी के ऑपरेशंस में इस वक्त मसरूफ़ है। तो इन चीज़ों के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी तफसील से उनकी बातें सुनने के बाद नतीजे पर पहुँचे कि गालबन वो इस मौके पे जो इस वक्त तारीख दी गई है 30 अप्रैल की, उस वक्त तो इलेक्शन नहीं करा सकते और उन्होंने उसको पोस्टपोन करने का ऐलान कर दिया।
तो आपके ख्याल में अदालत का क्या किरदार होगा, अदालत क्या रोल प्ले करेगी? अब
देखिए, इसमें जो बुनियादी सवाल होगा वो ये है कि क्या जो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को जो चीज़ें बताई हैं वो किस हद तक काबिल यकीन है। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया है तो उससे मैं तो ये मतलब समझता हूँ कि शायद वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में कन्विंस्ड है कि कोई जो वजूहात पेश की जा रही हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट शायद इस बारे में ज़्यादा यकीन दहानी करना चाहेगा।
लेकिन वही सवाल अहमद जो आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इलेक्शन कमीशन कन्विंस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी इसी दलील की बुनियाद पर जो दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन को उस पर कन्विंस हो सकता है और मोस्ट लाइकली ये आगे जाएंगे इलेक्शन इसी तरह से?
अगर तो ये जो वजूहात बयान की गई हैं वो वाकई उतनी सॉलिड और रोबस्ट हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन कन्विंस हुआ है, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के पास भी चारा नहीं होगा कोई बात मानने का। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट महसूस करता है कि ये जो कुछ उन्होंने हुकूमत ने इनको बताया है वो दुरुस्त नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिवर्स कर सकता है,
सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। पाकिस्तान आज पाकिस्तानी आज यौम पाकिस्तान मना रहे हैं 83वां अपना। मौजूदा सियासी इस्तेहकाम के पस मंज़र में एक तासुर उभरता है कि माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखे गए, तो अगर ऐसा है तो कितना इदराक है इस बात का निज़ाम चलाने वालों को?
एक लम्हे पे तो मुझे एक मौके पे तो ये ख्याल हुआ था कि शायद उनको इसका एहसास हो गया है, और सबसे बड़ी जो गलती गुज़श्ता 70 साल से होती रही है उसका आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिक्र किया कि हम फौज सियासत में मदाखलत करती रही है, पर अब हमने फैसला किया है कि हम इसमें मदाखलत मजीद नहीं करेंगे। अब अगर ये वाकई फौज ने जो कुछ वादा किया है उसके ऊपर अमल करते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी तब्दीली होगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये महज एक तिफल तसल्ली है और हकीकत तो इसका ताल्लुक नहीं है, जिसका हमें आइंदा चंद माह में पता चल जाएगा, तो फिर हमारे हालात ज़ाहिर है कोई बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन कम अज़ कम इस यकीन दहानी से कम अज़ कम ये एहसास होता है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ है।
उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब, आप हमारे साथ थे, और जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को, सियासी निज़ाम को दरपेश है, उस हवाले से आप अपना तज्जिया दे रहे थे।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आए। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
अक्वामे मुत्तहिदा की 3 रोज़ा वाटर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कल कॉन्फ्रेंस के आगाज पर अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हम सब ने मिलकर दुनिया में मौजूद पानी के निजाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिससे जेर जमीन पानी भी आलूदा हो चुका। आलमी इदारे के सरबरा का कहना था कि आज दुनिया में आने वाली कुदरती आफात में से हर 4 में से 3 का ताल्लुक पानी से है। दुनिया भर में हर 4 में से 1 शख्स पीने के साफ पानी के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और लाखों खवातीन और लड़कियां रोजाना पानी लाने में घंटों गुजारती हैं। सेक्रेटरी जनरल ने पानी के मसाइल के हल के लिए 4 अहम नुकात आलमी बरादरी के सामने रखे, जिसमें पानी की बेहतर मैनेजमेंट, गंदे पानी के निकास के निजाम और साफ पानी की फराहमी में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी और इस निजाम की मजबूती के अलावा माहौलियाती तब्दीली से निमटना शामिल है। पानी से मुतालिक एक बड़ी कुदरती आफत का सामना करोड़ों पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता बरस के तबाहकुन सैलाब की सूरत में करना पड़ा। बच्चों के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक कई माह गुजरने के बाद अब भी 1 करोड़ से ज़ायद सैलाब मुतासरीन पीने के साफ पानी से महरूम है। तरक्की याफ्ता दुनिया और अक़वामे मुत्तहिदा इस चैलेंज से निपटने में पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज से जो दीगर मुतासर ममालिक हैं उनकी क्या मदद कर सकते हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे ने यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जमान फरहान हक से यही जानने की कोशिश की।
First off, they need to be able to provide.
सबसे पहले तो उन्हें दुनिया भर में पानी और सफाई के निजामों के लिए बेहतर माली इमदाद और सपोर्ट मुहैया करने की जरूरत है। गरीब ममालिक से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस कदर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च खुद बर्दाश्त कर पाए, लिहाजा बैनुल अक्वामी मालियाती निजामों में रिफॉर्म की जरूरत है ताकि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग आसान हो। दूसरी बात का ताल्लुक क्लाइमेट से है। देखिए, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल जिस मसले का सामना किया एक बहुत बड़े सैलाब की शक्ल में, पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में कोई इतना बड़ा हाथ नहीं, लेकिन गुज़िश्ता बरस के सैलाब जैसे अवामल से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के असरात से मुतासर हुआ है। हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि तरक्की याफ्ता ममालिक मालियाती और तकनीकी सतहों पर निस्बतन कहीं ज्यादा हिस्सा डालें ताकि आलमी हिद्दत को बढ़ने से रोका जाए, جو پاکستان جیسے ممالک میں بڑے بحرانوں کا سبب بن سکتی ہے.
Further warming that can cause a huge crisis in countries like Pakistan.
لیکن پاکستان جیسے ملکوں کے مسائل اور خاص طور پہ پانی جیسے مسائل جب سے یوکرین جنگ شروع ہوئی ہے اور کوئی بھی جنگ سب سے زیادہ سپیس لیتی ہے کسی بھی سچویشن میں تو اس سے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے فنڈنگ پر کیا اثر پڑا ہے. فرحان حق کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے کو امید ہے کہ دوسرے کرائسس سے دنیا کی توجہ پانی اور اس سے جڑے مسائل سے نہیں ہٹے گی.
پلیجنگ کانفرنس کے فوری بعد فنڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد سے جیسا کہ آپ کو علم ہے ترکیہ اور شام میں انتہائی بڑے زلزلے سمیت بہت سے دوسرے بڑے بحران پیدا ہوئے. لہذا بہت سے مسائل کو اس امداد کی ضرورت ہے اور ہم ملکوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ فنڈنگ کو بڑھائیں تاکہ پاکستان فراموش نہ ہو جائے.
پاکستان کا ایک چار رکنی وفد بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے. آبی وسائل کی وزارت کے سیکرٹری حسن ناصر جامی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان بہت تیزی سے وافر مقدار والے ملکوں سے پانی کی کمی کا شکار ممالک کی فہرست میں آ گیا ہے.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے وی او اے پلس پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ صرف وی او اے پلس پر.
پاکستان میں دو دن پہلے آنے والے زلزلے سے درجن بھر افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے علاوہ افغانستان اور بھارت کے بعض علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی. گزشتہ ماہ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے نے ہزاروں افراد کی جان لی تھی لیکن ترکی میں آنے والے زلزلے سے ملک کا سب سے بڑا شہر استنبول, جو کہ آبادی کے لحاظ سے یورپ کا بھی سب سے بڑا شہر ہے, محفوظ رہا. لیکن استنبول کے میئر نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں عمارتوں کی ناقص تعمیر مستقبل میں کسی سانحے کی وجہ بن سکتی ہے.
فروری کے زلزلوں نے ترکی میں ہزاروں رہائشی عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. بہت سے لوگ اس کا الزام ناقص تعمیر پر لگاتے ہیں. استنبول آبادی کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے, جہاں 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, اور یہ زلزلوں کی زد میں ہے. اس کے میئر اکرم امام اوغلو نے خبردار کیا ہے کہ شہر کو ایک غیر معمولی خطرے کا سامنا ہے.
نے زمان الجان بلمیور,
ہم نہیں جانتے کہ زلزلہ کب آئے گا, لیکن اپنے لوگوں کو ایسی عمارتوں میں رہنے دینا جہاں خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ ہو, جان بوجھ کر انہیں موت کے منہ میں دھکیلنا ہے.
مقامی بلدیہ کی ویب سائٹ کے ذریعے شہری اپنی عمارتوں کو چیک کرانے کی درخواست کر سکتے ہیں. اس عمارت کی تعمیر ناقص ہونے کے باعث اسے منہدم کیا جا رہا ہے, جبکہ دیگر کو مضبوط بنایا جا رہا ہے, جس کے لیے انتظامیہ رہائشیوں کو گرانٹس اور سستے قرضوں کی پیشکش کر رہی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ قرضوں کی ادائیگی کے متحمل نہیں ہو سکتے, وہ اب اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے خوف زدہ ہیں.
ہماری خاندانی اپارٹمنٹ بلڈنگ 5 منزلہ ہے اور کافی پرانی ہے. میرے بھائی کا خاندان وہاں رہتا ہے اور وہ خوف زدہ ہے. ان کی واحد تسلی یہ ہے کہ وہ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں, اور اگر عمارت گر جاتی ہے تو انہیں امید ہے کہ وہ زندہ بچ جائیں گے.
استنبول ملک میں ایک عشے پر محیط تعمیراتی عروج کا مرکز رہا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ زلزلہ زدہ علاقے میں تعمیرات کرنے والوں کی طرح استنبول میں بھی ٹھیکیداروں نے حکومت کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا, جس میں انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ایسی عمارتوں کو معمولی جرمانہ دے کر قانونی منظوری دلا دیں جن کی تعمیر میں زلزلے سے متعلق سخت قوانین کی خلاف ورزی کی گئی.
شاید یہاں استنبول میں بھی ایسا ہی ہو, اس لیے ہم ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں. تعمیرات سے متعلق استثنا نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہے, یہ سارے مسائل کی جڑ ہے.
فروری کے زلزلوں کے بعد تعمیراتی کمپنیوں کے بہت سے اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا, لیکن ترکی میں تعمیرات کے عروج نے ملک کی بے مثال اقتصادی ترقی میں اضافہ کیا ہے, اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کی اے کے پی پارٹی کو برسوں انتخابی کامیابیاں دی ہیں.
Laws and regulations notwithstanding,
قواعد و ضوابط کے باوجود یہ اس حکومت کی غیر واضح پالیسی ہے کہ ہر مربع ان زمین کو استعمال کیا جائے. اس کی وجہ نمبر 1 رہائشی یا تجارتی املاک کی توسیع کے لیے, اور نمبر 2 گھر بنانے والوں اور تعمیراتی کمپنیوں کے ہمیشہ ترقی کرتے گروپ کا پیٹ بھرنے کے لیے, تاکہ وہ جواب میں اے کے پی اور اردوان کی انتخابی مہموں کی مالی معاونت کر سکیں.
اب سب سے بڑی ترجیح غیر محفوظ عمارتوں کے خطرے سے نمٹنا ہے اور استنبول کے میئر نے خبردار کیا ہے کہ جب اگلا زلزلہ آئے گا تو 90,000 عمارتوں کے گرنے کا خطرہ ہے۔ ڈوریان جونز کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ کی ایک شاہراہ پر۔ امریکہ کی اکثر شہروں میں ایسی ہائی ویز موجود ہیں جو بظاہر غریب اور امیر آبادیوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ ان سڑکوں کے دونوں جانب آبادیوں میں طبقاتی فرق صاف ظاہر ہے، لیکن اب اس فرق کو مٹانے کے لیے وفاقی حکومت نے کچھ نئے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں آفتاب بورڈ کا۔
اس وقت میں امریکہ کی ایک مشہور سڑک 8 مائل پر موجود ہوں۔ اس سڑک کے ایک طرف غربت بستی ہے اور دوسری طرف امریکہ کی امیر ترین کاؤنٹیز میں سے ایک کاؤنٹی ہے۔ سڑک کے ایک طرف رہنے والوں کی فیملی انکم تقریباً $34,000 سالانہ ہے، جو کہ غربت کی لکیر سے قریب ہے، اور دوسری طرف رہنے والوں کی فیملی انکم تقریباً $86,000 سالانہ ہے۔ ایک طرف رہنے والے بچے اکثر ہائی اسکول کی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پاتے، اور دوسری طرف رہنے والے بچے عموماً یونیورسٹیز کی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ امریکہ میں یہ واحد ہائی وے نہیں ہے جو خوشحالی اور بدحالی کے درمیان ایک واضح لکیر ہے، ایسی یہاں پر بہت ساری ہائی ویز ہیں جو کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں۔ وجوہات چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اب اس فرق کو ختم کرنے کے لیے امریکی وفاقی حکومت ایک انیشیٹو لے کر آئی ہے۔
حال ہی میں امریکی وفاقی حکومت نے اگلے 5 سالوں میں تقریباً $1 ارب خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس رقم سے امریکہ بھر میں ان تمام ہائی ویز کو یا تو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا یا ان کی مرمت کی جائے گی، اس طریقے سے کہ ان ہائی ویز کی وجہ سے جو کمیونٹیز میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں وہ کم ہوں۔ صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے اس $1 ارب کی پہلی فنڈنگ کا آغاز کر دیا ہے ایک پروگرام کے تحت، جس کا نام ری کنیکٹنگ کمیونٹیز پائلٹ پروگرام ہے۔ اس پائلٹ پروگرام کے تحت وفاقی ادارہ ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ امریکہ کے 45 شہروں میں تقریباً $185 ملین خرچ کرے گا گرانٹس کی صورت میں۔ ان گرانٹس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ اب تک اس ادارے کو 400 سے زائد اپلیکیشنز موصول ہو چکی ہیں، جن میں تقریباً $2 ارب کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی گرانٹ نیویارک شہر کو دی جائے گی، جو تقریباً $55 ملین کے برابر ہے۔ اس گرانٹ کے تحت نیویارک میں 1960 کی دہائی میں بننے والے 6 لین کے ایک ہائی وے کی مرمت کی جائے گی۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں جو بڑے بڑے ہائی وے پروجیکٹس ہیں، ان کی وجہ سے سیاہ فام کمیونٹیز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان ہائی ویز کی وجہ سے ان کمیونٹیز کا کنیکشن شہر کے بڑے بڑے حصوں سے کٹ ہو جاتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے، اور انہیں آمد و رفت میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ 1950 کی دہائی میں امریکہ نے ایک بڑی انویسٹمنٹ کے تحت یہاں کا انٹر اسٹیٹ ہائی وے سسٹم بنایا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے اور بہت سارے بزنسز بھی ڈسپلیس ہوئے تھے، اور اس ڈسپلیسمنٹ کے سائڈ افیکٹس آج تک بہت ساری کمیونٹیز کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے امریکی حکومت نے لمبی لسٹ بھی شائع کی ہے، جس میں ان تمام پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دی گئی ہے اور کن کن شہروں میں کتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا اس کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں۔
اس وقت میں جس جگہ پر واک کر رہا ہوں وہ بھی اس بڑے انیشیٹو کا حصہ ہے۔ امریکی ریاست مشیگن کے شہر اوک پارک میں موجود یہ چھوٹا سا پارک ایک برج کا کام کرتا ہے ایک بہت ہی مشہور ہائی وے کے لیے۔ یہاں رہنے والی جوش کمیونٹی اس پارک کو ایز اے پیڈیسٹرین برج استعمال کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں تک پہنچنے کے لیے۔ حکام کا یہ خیال ہے کہ اس پارک کی ریکنسٹرکشن سے نہ صرف ان کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی بلکہ اس کمیونٹی میں پیدا ہونے والی دوریاں بھی ختم ہوں گی۔ اس جگہ پر کام شروع ہوگا 2025 میں اور پروجیکٹ کا ٹوٹل خرچہ ہے تقریباً $4 کروڑ۔ That's it. See you next time.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. Stay safe. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduviewer.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آو وزیا
نن آو وزیا
د امریکا جغ د نن اوازيات تخبرونه ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ تر نو ریدونکو د دې بیا ساس د پاره د نن اوازيات خبرونه پیل کوو دا چې د روژې نن لومړی ورځ ده نو د روژې په مناسبت تاسو ټول ته مبارکي وایم خدای دې دا مبارک روژه په ښه صحت او آرامۍ سره تیر کړی د نورو ریدونکو نن په خبرونه کې موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې نوی کال او روژه مبارکه اول درته وایو بیا په خبرونه کې دا موضوع ده چې د روژه په مبارکه میاشت کې څو خرو او څومره یو خرو چې ناروغ نسو په دې اړه کې زموږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب احمد ولی امینی په خبرونه کې وی چې د افغانستان کې د تغذیه متخصص هم دی نو مرکله دي چې ډاکټر صاحب احمد ولی راسی خبرونه ته موږ به لومړی خبرونه واورو بیا به ډاکټر صاحب خبرونه ته حاضر سي
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر یا یو نماوای چې د سه‌شنبه په شپه د زلزلې وروسته بدخشان، بامیان، پنجشیر، پروان، کونړ، لغمان، ننګرهار، سمنګان او د تخار ولایتونو ته د ارزیابۍ ټیمونه لیږلې دي. یو نما په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د پنجشنبه په ورځ د کپ په درې په کابل کې خبره کړې وې چې د 6.5 درجو قوت په زلزله کې په بدخشان کې 15 کسان مړه، 15 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 615 کورونه یا ویجاړ شوي او یا ورته تاوان اوښته. په عین وخت کې یو نما طالب چارواکو ته یو ځل بیا خواست وکړ او د نړیوالې ټولنې مخکنۍ غوښتنه تکرار کړه چې په افغانستان کې دی د نوي تعلیمي کال د پیل کېدو په موقع د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو د حاصلولو په خاطر د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د یو نما په بیانیه کې راغلي د نړیوالې ادارې مرستیال مارکس پورزل دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د ملاقات په محل وکړه. لبل پلوه د پوهنې لپاره د قطر د خیریه مؤسساتو وجهي صندوق ښوونځیو د باندې 10,000 نجونو او هلکانو سره زده کړې په منظور طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په وی مطبوعاتي بیان کې ویلي چې د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف له نوموړي سره په کابل کې د ملاقات په محل ویلي دي چې ازبکستان د نړیوالو نورمونو او سټنډرډونو سره سم د افغانستان لخوا د امو د سندوبو د استعمالولو مخالفت نه کوي. زمون خبريال واي کاملوف چې د یو حکومتي هیئت په مشرۍ کابل تللو د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنی چارو وزیرانو مولوي محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره هم وکتل او د قشتېپې د زراعتي پروژې په باب خبرې کړي. د مطبوعاتي ریپورتونو لمخې ویل کېږي چې ازبکستان د افغانستان په شمال کې د امو د سیند په غاړه د اوبو لګولو په دغه پروژې باندې کار لپل کول نه خوښ دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چهارشنبه په ورځ د یوې استمایه غونډې په وخت چې د اپریل تر نیمای پورې به له افغانستان نه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه د کانګرس غړو ته مفصل معلومات برابر کړي. د ریپورت تفصیل
خغلی بلنکن چې د سنا مجلس د تخصیص کمیټې په یوې استمایي غونډه کې خبرې کولې ویل اوس مهال د معلوماتو په مرور او تنظیم کار کوي څو ډاډ رامنځته شي چې رایې جوز د شوو درسونو ته پام شوی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سنا مجلس په یوې استمایي غونډه کې ګډون وکړ چې د کانګرس غړي د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه معلومات غواړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال څوره زولاندې غواخو کړ چې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه هغه ته لازم معلومات ورنکې. د یاد وزارت یو شمیر چارواکي به احضار کړي. د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایدن په تګلارې نیوکه کوي. نو شاباشنا امریکا غک واشنگتن
زمنګغله واشنگتن نوري د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د پنځشنبه په ورځ د مارچ په درشتمه چې د کب درېمه کېږي د پنجاب صوبې د اسمبلی انتخابات وځنډول. کمیشن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په پنجاب کې امنیتي حالت ښه نه دی او حکومت هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ځواکونه نه برابروي. انتخاباتو کمیشن وایي چې د پاکستان د خزانه وزارت د اقتصادي ستونزو له امله نوموړي کمیشن ته د انتخاباتو د سرته رسولو لپاره پیسې نه ورکوي. د نیویارک د ښار د یوې فدرالي محکمې قاضي لوریتا پرسکا د ایران مرکزي بانک ته حکم وکړ چې د هغو امریکایي عسکرو کورنیو ته 1.8 میلیارد ډالر د تاوان په تور ادا کړي چې په 1983 میلادي کال کې په لبنان کې د امریکا د سمندري پوسټ پر اډې باندې د موټر بم په مرګاني برید کې وژل شوی وو. امریکایي مامورانو ایران د برید کوونکو په مالی ملاتړ تورن کړی وو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د کاناډا له صدر اعظم جسټن ټریډو سره د مذاکراتو په منظور نن د پنځشنبه په ورځ اوتاوا ته ولاړ. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن با له جسټن سره د امنیتي اندېښنو، اقلیم د بدلون، سوداګرۍ، مهاجرت، یوکرین د جنگ او په هیټي کې د رواني ناکرارۍ په شمول په یو لړ مهمو مسایلو باندې وغږیږي. لبل خوا د امریکا د مهاجرت ادارې پروانه ونه کې سلطنه غیر قانوني کډوال چې کاناډا ته د داخلېدو کوشش کو په الوتکو کې د ټکساس ایالت ته ولېګل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي چې د روسیې سره د چین ډیپلوماتیکي او مادي ملاتړ د یوکرین د جنگ د پای ته رسولو او د متحده ایالاتو د ګټو په خلاف عمل دی. توقع ده چې اروپایي اتحاد نن د پنځشنبه په ورځ د یوکرین پوستا د حربي مهماتو لګولو د پروسې د ګلندي کولو په خاطر د 2 میلیارد ډالر پازخ پلان منزور کړي. د رويټرز خبري اژانس د خبر لمخې د اسرایلو د سرحدي ځواکونو یو خوفي غړي نن د پنځشنبه په سهار روژې په لومړۍ ورځ د اشغال شوي لویدیځ غاړې د تل کرم په ښارګوټي کې د امیر ابو خدیجه په نوم یو 25 کلن فلسطینی په سر وویشت او وی واژو. او د طالبانو حکومت د معمول برخلاف نن د پنځشنبه په ورځ د کپ په درېمه د روژې په لومړۍ ورځ عام رخصتي فسخه کړه. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو بیا هم تاسو د نن او وضعیت خبرونه ته ډیر شرغ لست او بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې مبارکې تاسو ټول توایم او هم د غرض د نوې کال مبارکې هم در توایم. قدر من دوستانو او ګران اوریدونکو دا چې نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده نو موږ وغوښتل چې د روژې په میاشت کې څو وخرو او څو ونخرو، یعنی دا چې زموږ د روژې په میاشت کې څه ډول خواړه وخوړل سي چې په مزمنو یا خطرناکو ناروغیو باندې هغه کسان چې اختوي چې هغو ته تاوان ونه رسیږي. نو محترم ډاکټر صاحب احمد ولی امینی صاحب چې یو طبي ډاکټر هم دی او په افغانستان کې د تغذیه متخصص هم دی، د تبا لومړی سلام وایم او بیا په شرق لاست ورته وایم. ډاکټر صاحب احمد ولی امینی، تاسو شرق لاست
مننه شفیع صاحب. زه لمبه سلامونه وایم کوم لکه څنګه چې شو د نوې کال او د روژې د میاشتې مبارکي تاسو ته او د سټیلر مسول او د دې لپاره وړاندې کوم
سلام تاسو ډېر ډېر مننه کورمادان. ډاکټر صاحب نن خو تاسو د روژې اوله ورځ وای چې زموږ د یعنی شپه د نن د روژې یو ورځ مو ونی ولا او دوه هم روژه د دې سبا ده. نو زموږ بیا هم د اوس د روژې اوله ورځ ده چې د دې 12 نیمه بجې دی د غرمې او زموږ روژه ده. خو را وسو ودی ته چې ډاکټر صاحب لومړی به پښتنه دای چې روژه د صحت لپاره څومره ګټوره ده او کوم خواړه وخوړل سي یا کوم غذایی مواد وخوړل سي چې انسان بی انرژي نسي؟
ډیره مننه شته. اول دا دی چې یعنی روژه خو زموږ د ټولو لپاره مهم دی چې خو د اسلام دریم رکن دی او د رحمت برکت او مغفرت میاشته کړي چې هیڅ شک نشته. ولی موږ هغه صحیح بخش دی راځو لکه تاسو نتایج وویل یعنی پروژه کې هغه مریضان یا هغه کسان چې مثلا ډوډۍ ډېر ته ضرورت لري یا لږ ته ضرورت لري دا به سب هم ورسره وساتي. نو روژه داسې یو میاشت ده چې زموږ لپاره یو فرصت دی زموږ وجود لپاره چې هغه اضافي غذایي توکي یا غذایي مواد چې زموږ په وجود کې ذخیره شوي دي لکه غوړ دي لکه نور مواد دي، نو د هغوی لپاره یو زمینه ده چې لاقل یو بیلانس یو اندازې ته راټیټ کړي، یعنی ورسېږي. نو روژه دا زمینه موږ ته مسایل وي چې لاقل هغه غړي چې ډېر مسایل دي دې ته چې مثلا زړه دی یا مثلا نور وجود دی، نو دا هغوی بار یو څه کم دي. نو که موږ د روژې میاشت نه یو فساد په اساس باندې استفاده وکړو او د خپل خواړه یو بیلانس یو په اندازه باندې تنظیم کړو، نو دا د دې سبب کېږي چې هغه زمونږ دغه ذخیروي مواد چې په وجود کې دي هغوی استفادې وړ وګرځي او مصرف کړي او زموږ دې ته صحیح بخش ډېر راشي. نو زمونږ مملکت کې زمونږ وګړو کې دا بعضې داسې عادتونه ډېر ښه نه دي په روژه کې، برعکس روژه زمونږ لپاره دا د غذایي رژیم په شکل باندې باید وي. نو د برعکس کله لیدل کېږي چې خلک دونه ډېر خواړه کوي چاته په روژه کې هم دوی زیاتې نه اخلي، حالانکه باید په روژه کې هغه کسان چې وزن یې ډېر دی یا مثلا بغیر لري هغه باید یو څه وزن کم کړي، ولی برعکس. نو ما مشوره دا ده چې مثلا غزمون عادتونه یو څه تبدیل شي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مې ویل چې څه ډول خواړه وخوړل سي چې انسان ته انرژي ورکړل سي، او هغه کوم خواړه دي چې په روژه کې په اسلام موږ وخورو او موږ ته تکلیف را پېښ نه کړي او یا موږ قوي وساتي؟
کله چې تاسو چې مثلا د دغه نشورو کې مثلا د روزمات نشورو کې بیا تر پښلمي پرې کده چې
بیخې صحیح خبره ده، بیخې دا یو سم پروګرام دی، بیخې صحیح دی، مهرباني وکړئ.
اول روزمات کې مثلا روزمات کې اکثرا موږ د عادت لري چې هغه ډېر غوړ شي، هغه ډېر فریش شي، هغه ټول کې شي، اول هغه کې د روزمات کې خو نو کدا د سې سې چې مثلا اول باید موږ لږه اوبه وکړو او هغه خواږه شي، اول به د دې خاطر باندې چې مثلا د ورست جریان کې موږ هغه وجود تقریبا د دغه د سټیشن یا د پروژې سره مخامخ ته وي، نو هغه خواړه چې خواږه وي هغه وجود ته ډېر ژر انرژي ورکوي. نو اول باید کوشش وشي چې هغه خواړه چې خواږه وي لکه قورما دی، لکه مثلا بعضې نور خواږه شیان زمونږ سره موجود وي هغه باید وخورو، او څه اوبه باید وخورو، په دې خاطر باندې چې وجود وجود کمښت سره مخامخ کیږي مثلا د ورځې کې جریان کې. نو اول باید دا وخوړل شي، یو نیم ساعت مثلا کله چې موږ هم لمونځ کوو تر دغه وخت ډېر صبر وکړو، بیا نیم ساعت وروسته بیا موږ راتلي خوړه چې برابر کوي د هر څه چې لرو نو هغه باید وخورو. نو هغه خوړه باید د سي په اندازه باندې وي، مثلا غوړې په اندازه باندې، مالګه په اندازه باندې، نو تدا وخورو. یا د پښلمی د دغه نه د هغه څه کول چې موږ خورل، یا تر هغه وخت پورې چې موږ دیږو تر هغه وخت پورې موږ خلک ډېر عادت لري چې چای دی، نو دغه د چای وخت په خاطر دغه وخت نه دی چې مثلا هغه څه کول چې موږ مثلا د مستان د موږ چې هغه د شروع کو تر هغه وخت پورې چې موږ دیږو د وخت باید اوبه او چای به ډېر وستل دي، په دې خاطر موږ چې هغه وجود مثلا د ورځې څه د اوبو د کمښت او انرژي دغه سبب دی د ټاکنې په اکثرا د مین پورې چې اصلي پورې چې مثلا موږ یې خورو د دې کوشش وکړي چې د دې هغه د مو چې پروتین لري مثلا کاربوهایډریټ لري، مثلا پروتین یا غوښه یا مثلا نخودی موریا ای نو دا سره کوم ترکاری سره سره چې د واټ یې زموږ په توان او میوه سره مخول شي، نو دا د دې سبب ګرځي چې لاقان د وجود د دوامدار پر د
اوسه
او کله چې د اسلامي د ژوند اسلامي کوم اثر نه عادت دي چې بعضی خلک د دې چې مثلا اسلامي اثر نه کوي هغه دا څه کار نه دی د وجود په اړه دا خبره ده چې خاطر باندې نو مثلا د شپې په اوله وخت کې څه خواړه خورو او دا د تر خط د ورځې پورې چې موږ بیا ورځې د روژه نه چې بیا بل دغه
ڈاکٹر صاحب اکثر خلق بخشی اکثر خلق ڈاکٹر صاحب د روزمات پر وقت باندې یخ اوبو چشه ستاس په نظر دا یخ اوبو د میډیا د پاره څنګه وی
اکثرا یک موده اگر از اینکه چی دیر گرمی رهی تو فاضل دخلی سکرم در جا پدی وقت به مداغره در چیز تقیده من به کندلی دیر اواد تی یخ رهی در دیر گرم هم نرهی تو اگر از اینکه چی موده دیر گرم ده در خلق پدی با دیر رهی چی باید یک رو بستی ولی به تحید لحاظه یا تدیبی لحاظه دا ترسکیدی چی او با باید دیر یخی نی یعنی هغه اندازه باندې چې سړی د احساس وکړي چې د وجود د ګرموالي په اندازه به ډېر یخ شي چې په ډېر یخ شي د دې سبب ګرځي چې هغه معده دغه اشتها چې لري اشتها ورکېږي او د دې سره بیا د دې سبب کېږي چې سړی لازمه خوړه نه شي خوړی هغه وخت کې نه شي خوړی بیا وروسته دغه سم وي نو که وبا یو څه د شیر ګرمه غونډې یعنی د دې د دې د یخني دا د دې د پاره پر دې میډه د پاره میډه په دې باندې هم د کینچه نو خو ورته دا غي امره او نو پاره واخی
بل ځینې خلک د ډاکټر صاحب چې د میډې خورا سخت تکلیف لري یا د میډې زخم لري د میډې تیزاب لري او دوی به هم تیزابي مواد خوري نو د دې لپاره تاسو ته توصیه لري چې دوی څه ډول خواړه وخوري خصوصا د روژمات پر مهال باندې تاسو خو ویل چې په روژه کې باید اول د روژمات پر وخت باندې اول او بو وچل سي بیا یو لرسه خوشي وخورل سي ځینې خلک د شه د خوړو خوړو توان هم نه لري پر میده باندې بد تاثیر کوي تاسو ودا خلک خلق ته څنګه د یو نرم او د یو سم غذا توصیه کولای شي
د دې د دې چې په کله مثلا د نړۍ ته د نړۍ لري نو ته دې خبره ده چې په روزا نړۍ ته د نړۍ ته د نړۍ په خاطر باندې چې ډېر وخت تیر نه پاري او سره وځي پاتې کیږي نو په خاطر باندې هغه بیا هغه ته اوسه ده چې مثلا کله روزا ماتي کی او مثلا د روزا ماتي نو ورته چې په اړه کړی هغه باید ډېر کړی نه مرچي او ګری شهان باید ونه لري او دا د دې په دې خاطر چې دا د دې سبب ګرځي چې د دې د اسیدیتي کموي او دا د دې د مینا مسله دی چې مثلا دا څنګه چې مثلا دا یو د ریسټ په سبب چې دا د دې څخه دا د هغه کې د استراحت ورکې او کله چې نو فارم دې کوي چې نو فارم دې سره یو ځای یو چې یو فارم دې نو بیا د میډیا ته د ورځې په دمنځ کې د نړۍ سره نه پټ کېږي د دې کار ته مثلا د ټریس او د مثلا چاکري شهر مو کول دي د دې شپې د نن هغه په تکلیف کې هغه هغه د ورځې د روزنې دي د بیا نور په تکلیف کې نو دا څه دي چې هغه خوړه د دې په تاسو کوي او څه دې وکړي د څه چې یو ځل د دې کتن د څه چې مثلا هغه جماعت چې یو ځل ټول خوړه غوړي او یو ځل کړی او دا د دې څه نه دی په خبرو چې دې مته باندې ګوښ راځي بس څه نه وکړ چې دې ملي ته دې له نو دا او ته دې شي خنه دی یو ځل ته دې دې باندې ګوښ راځي او بیا ورسره سره بیا په تګ دي نو دا که د دې په دغه په اندازه باندې مثلا ورته جماعت یو لږ اندازه بیا د وسا د یو څه بیا یو لږ اندازه او د دې سره په پرمختګ کې دې بیا یو لږ سره
ډیر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب احمد ولی امینی چې تاسو د طبي ډاکټر هم یاست او په افغانستان کې د تغذیه متخصص هم یاست او تاسو یې کور ودان خو راوسو ډاکټر صاحب اکثره خلک د اوس بیا په خاص ډول ډیر خلک د شکرې په ناروغي باندې اخته دي او دوی روژه هم نیسي او دا تکلیف څنګه چې دوی شکر لري بیا هم دوی د څه ډول خوړو څخه استفاده وکړي مخکې له دې چې هغه زموږ هغه ناروغان چې شکرې ناروغي لري چې دوی شکر په دوی روژه په څه ډول ونیسي.
نو د شکرې هغه ناروغان دوه ډول دي. یو هغه ناروغان دي چې مثلا د وایي باندې د شکرې کنټرول ته نو هغه کولای شي چې مثلا روزه ونیسي او چې مثلا د شکرې باندې د غړي یعنی انسولین اخلي نو هغه اکثره د دې توان نه لري چې روزه واخلي نو هغه لپاره ډاکټر صاحب چې وګوري چې اکثره نو دوی چې مثلا د روزه توان نه لري په خاطر باندې چې هغه هر دوه درې ساعته دغه مواته ضرورت لري او انسولین ته ضرورت لري نو هغه سره نيته بل ربل نه ټاکلې نه ټو ټو دی هغه سره مریضان کولای شي چې دغه ونی شي وړي هغه خپل غذایی مواد باید مراعات کړي مثلا هغه باید دغه پروژه مواد باندې نوکري سره پروتینی مواد چې مثلا دغه مواد چې مثلا کا د چربو خاطر مثلا هغه د شریر د مناسبه لري او اذا دې سره وکړي او بند نیوالو سره فری ترکاری سره فری سره دې سبب دې چې لاقل دې شکرې په اړه داوال اندازه باندې یعنی دې لري یو نوې چې هغه د خپل شکرې د کنټرول دوا دی باید حتمان وکړي سره او سپور دې باید حتمان وسره وکړي زه خپل په کور کې هم څه ونی مریض لرم زما مېرمن چې هغه شکرې لري بلې تاسو دې خدای کوله چې دې ژوند دې لري هغه خپل ژوند مراکې شي چې وته دې راځي نو چې وته وایي مثلا په دې وخت کې باید نو واه پر مثلا هغه د خپل سره چې یو سره په دې سره نو واه خپل بیا مثلا سره دې کې او دې سره بیا د شپې بیا مثلا په نوو سره دې کې او د پښتنې لپاره مثلا هغه شوبې سره د استفاده کې کړی نو دا د دې سبب دی چې خپل د ورځې په منځ کې د خاص مشکلو په پیدا نه کې او کولای شي چې دا جوړ شي.
بله بعضو خلک د خپل دواو چې هغه دواوی منظم دواوی فرزند کلسترول دي د فشار دي یا نور تایروید دي یا نور دواوی دوی خوري دوی باید څنګه په منظم ډول خوري وخت وختونه خو هم د هغه تغیر کوي یعنی دا د روجمات په وخت کې خوري او کده پېښلمي په وخت کې ساس په نظر
اکثر هم دغه چې دا شکرې دوا اکثر یو یو دوا وخت خوړل کیږي موږ اکثر وته په چا ته چې مثلا کله چې جماعتي کوي تر جماعتي نه ورته دی هغه دوا چې د شکرې د کنټرول لپاره دی هغه لري او کله چې پښلمي کې د پښلمي نه ورته بیا هغه خپل دوا مثلا مخکې د دې پښلمي کې یعنی چې مخکې د دې ضروري دی خپل دوا خوري بیا ورته د پښلمي کې په دې ترتیب باندې کولای شي مثلا خپل دوا وکړي سره دې چې کله کله دا دوا اندازه کمی دي یعنی په هغه اندازه چې مثلا د ورځې او د شپې د
معلومدار تغیر پکې کېږي
مثلا دا دوا څه دوا سره یو د پښتني او بل د روزماتي په وخت کې دا تنظیم کې ان شاء الله د خاص مشکل به سره
نه دي. د ویټامینونو استعمال ډاکټر صاحب څنګه دي چې اکثره شذې چې حاملدارې او دوی ضرورت لري یا ماشوم ته شدي ورکه یې نو دوی ضرورت لري چې اکثره روزه نیسې زموږ ستې شذې که څام کوچنیان هم لري شدي ورکه خو بیا هم دوی د یو ډول ویټامینونو څخه استفاده کوي. د ویټامینونو استعمال په خاص ډول وټولو ته په کم وخت کې شدي چې د روزه مات په وخت کې او کده پېښلمي په وخت کې دا مهم پښتنه ده په دې خاطر چې اوریدونکي په دې باندې پوسی
مثلا دا ویټامینونه یو مرنازو د سپلیمنت چې موږ غواړی یعنی اضافي وتوایو دا د مېندو لپاره په څنډه کې مثلا حامله وي یا هغه چې په ورتون کې یو مشبانه تشې ورته د دې لپاره ډېر خلک چې باید وي اکثرا هغه خو وخت
هغه وخت دی چې مثلا موږ خوب ته ځو یعنی ویدیږو، هغه وخت دی خري تقریبا نیم ساعت مخکې که دا وکړل شي دا خري نه په معدې باندې ډېر بوج راځي او د جاز او هضم یې ښه ټایم دی، ښه وخت دی. په دې خاطر باندې دا پورته کېږي چې اکثرا میندې ته پرېکړه نه هغه میندې چې مثلا حوالدارې د هغه ته چې باید د اوسپنې او فولیک اسید ګولۍ باید واخلي، نو او هغه مې چې ماشومان ته دغه ورکې شیدې ورکې هغوی ته موږ په سر راځو چې مثلا هغوی باید د وسپنې او فولیک اسید ګولۍ چې ځای سره دي هغوی ته ورکړي، او ښه وخت یې دغه دی چې مخکې پر دې دقه د نیم ساعت مخکې چې دی خوب ته ځي یا بدېږي هغه وخت دی وخوري
محترم ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے ہم دا اس ششکل او ہر وقت چی غریبان چی دو دی اقتصادی وضعیت شنی بیا ہم پدا اوس نئی حالات کی چی دا افغانستان اقتصادی وضعیت شن دی، اکثر غریب خلق چی دی په اصطلاح تاسو څه توصیه و دوی ته کوئ چې دوی ته نه سمه غذا رسیږي نه سمه ډوډۍ رسیږي، ستاسو توصیه و دوی ته څه ده چې دوی په څه شي باندې انرژي واخلي چې هغه خاص یو دغسې یو غذا ورته تاسو وروښوئ چې هغه دوی وخوري چې هم د دوی صحت ته تاوان ونه رسوي او هم دوی روژه په ونیولی شي؟
دا خو تقریبا واضح خبره ده، په دې خاطر باندې که تاسو متوجه یاست چې دا اول کې ما چې د پیرو هغه ډولونه دې تشریح نه کړل، په دې خاطر باندې چې اکثرا زموږ وګړي وقار تقریبا نیمه یې زموږ وګړي د دې توان نه لري چې خپل خپل دوه وخت خواړه ځان ته برابر کړي، دا ډېر وقار په شوش وا خبره ده، موږ هر ورځ دی موږ
بله
موږ ته څه راځي چې خصوصا شهرو کې دا ډېر مشکلات خلک دغه طرف موجود وره چلی چې بخیر موږ دې ته چې راځي لکه لکه دوی چې ډېر خواړه مثلا خپل ځان ته بدلوي، مثلا هغه ډېر ارزان هم دی ګران هم دی، مثلا شیدې بازار کې پیدا کیږي او کلی کې ډېر پیدا کیږي، مستی کلی کې ډېر پیدا کیږي او بازار کې ډېر پیدا کیږي، نو کدا خواړه تقریبا د روزمره شکل یو خوړل شي هم د غذایي د دې وجود نه د تبدیلولو سبب ګرځي، په دې خاطر چې هغه هم تقریبا مکمل غذایي مواد لري او شیدې هم مکمل غذایي مواد لري، نو که هیڅ شی نقل بولونه لري نقل که هغه او شیدی ولري نو د دې
کفایت کې
باندې نور پاره مطلوب دي دا ډیر کړي ترکاری کله نقل نن دا ترکاری نو تر دې شی دی ډیر پیدا کیږي، نو کدا و سره یو ځای شي رضا مثلا شیدی مستی او هغه زما په نظر باندې هغه کسان چې ډیر توانې دي نه لري چې مثلا غوښه واخلي یا وریجو واخلي یا مثلا د دې په نظر باندې ښه خواړه واخلي، نو کله کدا خواړه استعمال کی نو د دې هغه ضرورت تقریبا د وجود ضرورت تکمیلوي او کولای شي چې ښه په شکل باندې روژه ونیسي.
ډیره مننه. واقعا د زموږ ستاسو د ټولو وظیفه ده محترم ډاکټر صاحب، د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره څنګه د غریبانو او د بیچاره خلکو سره مرسته وسی ستاسو په نظر چې دوی یو لږ څه د دوی په دروژه کې د دوی مشکلات حل سي، ستاسو توصیه هغه خلکو ته چې ګزارای کیږي او د دوی ژوند لږ څه سم وي؟
تقریبا دورم دغه خارو کې یا مثلا غریب خلک ژوند کوي، ټول غریبان دي، ولې یو رقم دغه څه تعاون تا د خلکو په منځ کې هغه کتر چې تاواني لري رقم یو څه د خلکو سره دغه کوه کې یعنې معاملات ورسره کوي، ورو زما غوښتنه د ټولو نه هغه دی چې یو څه مثلا د دوه ډېرې تاوان لري رقم یو دوی خپل ځان ته وته چې نور تر ته شریکي
محترم ڈاکٹر صاحب احمد ولی امینی چې تاسو زموږ خبرونه ته حاضر سواله، تاسو ټول څه بیا هم مننه چې زموږ خبرونه مو واوریدل، قدر من اوریدونکو به هم دې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، بیا هم روژه مبارک سره کورمادم.
کړو.